تاییدم ما را شنیدن را دیو
سلامونه د افغانستان په وخت د مازیګر سلور بجې شي او سه احمد زیم تاسو ازادي راډیو ته غواګیست مخکې تر دې چې د خبرونه مطالبه تل شو خبرونه د ایران یو امنیتي چارواکي په روانو تباندې شپږ میاشتې له هیواده د شاوخوا 2 میلیون افغانانو کډولو د سل لپاره د تدابیرو خبر ورکوي. د ایران د امنیتي ځواکونو عمومي قماندان احمد رضا رادان نن په تلویزیون مرکه کې ویل چې هغه 2 میلیون افغانان چې په ایران کې د استوګنې قانوني اسناد نه لري د 2015 کال د مارچ میاشتې تر پای وېستل شي. د ایران د کورنۍ چارو وزیر سکندر مومنی پرون په یو مرکه کې د افغان کډوالو ستونزو ته د اشاره په ترڅ کې ویل چې افغانان په فرنګ خلک دي ځاتې کړ د چیرندم را ډیر کډوال نشي ونلای. د ملګر ملتونو د کډوالو د لوی کمشنری لخوا د ورکړ شوی ارقام لمخي اوسمال پیران کې شاوخوا 3 میلیون افغانان ډیر دي چې ډیری قانوني اسناد لري خو ایرانی رسنې وایي چې اصلي ارقام تر دې هم لوړ دي. له لندن وروسته په اوسلو کې افغان سفارت چې چاري تر اوسه د پرتدل جمهوریت نظام چارواکي سمبلوي اعلان کړی چې فعالیت خپل دروي. په بیان کې چې پرون په ناروې کې د افغانستان سفارت خبر کړل چې د رواني پنځم په ورځ د سفارت چاري بندې او وداني به د ناروې د بهرنیو چارو وزارت ته وسپارل شي. د بیان له مخې ناروې د طالبانو د حکومت هغه پریکړه چې په اروپا، استرالیا او کاناډا کې د افغان سفارتونو او قونسلګرۍ خدمات به اعتبار بللي یو حقوقي لانجه بللې ویل دي چې د اجرا وړ ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنر وایي چې پر خزو د طالبانو لخوا لګیدلې محدودیتونه په نړۍ کې څارنه نه لري. والکر ټرک د څرګندونې پروند د بشري حقوقو د شورا د 500 غونډې په پیل کې وکړې. هغه زیاته کړه چې د محدودیتونه د افغانستان د پرمختګ د سوکه کولو لوجې لګوخ سره مخ کوي. هغه لې ټرک د طالبانو د محدودیتونو ناوړه او له جنسيتي پلوه ځپن کې وبله لوځته کړه چې افغانستان له انزوا کړه او نور ستونزو سره مخامخ کوي. د طالبانو حکومت په دې ورسوي کې د امر بالمعروف یو نوی قانون چې پر خزو د نور محدودیتونو سپارښتنه کوي نافذ کړ. دا قانون د خزو د څیرې او ټول بدن پټول لازمی او د خزو غاګ او رات بللی دی. د غزي د جګړې د بيزاي شوی کډوالو په ایروي کم د اسرایل پر هوایی عمله کې لکټر لګه سلويختنه وجل شي دي او شپته نور په پیاندي. فلسطینی چارواکي وي عمله نن سار وختي وشوه. اسرایل وای د حماس ډلې یو مهم مرکز په نخه کړی دی خو حماس چې د امریکا او اروپای ټولنې یوې تروریستي ډله بولي دا اداره د وی اسرایل ویل دي چې د حماس د وی ډلې د قماندانی او کنټرول پر مرکز یې بلید کړی او دا کوي چې د ملکی تلفاتو د مخنیوي لپاره وسلې دقیق وایڅار او نورې وسلې کارولې دي. د حماس سر ټولاندې د ملکی دفاع ډلوي چې په موسایي سیمه کې چې د بشر دوستانه زون په نوم یادېږي د سلیختانو مړی موندل شوی او د نورو د موندلو لپاره هڅې روانې دي. اوکراینی چارواکي وایي چې روسي نن پر پلازمینه کیف د بي پيلوټ الوتکو توغندوی پراخه حمله وکړه او د دې هواد په شمال ختیځ او نورو سیمو کې مهم تاسیسات په نخښ کړل. پاینال کې روسي چارواکي ویلي چې تیر شپه د اوکراین لخوا د بي پيلوټ الوتکو په حمله کې ماسکاو ته نږدې یو مېرمن وژل شوې او د ماسکاو په درې وای ډګرونو کې الوتنې وزندې. د ماسکاو د وی اړوند سیمه مسول اندري او روبوویوف ویل چې د اوکراین بي پيلوټ الوتکه په یو سپوړی ځوانۍ ولګېده. هغه زیاته کړه چې لپیخي روس د سیمې ګڼ اوسیدونکو امن ځایونه ته لیږدول شوې دي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې اوریدلای شئ. ناروې کې د افغانستان سفارت تړل کېدل په دې اړه به وړاندې په خبرونه کې جزئیات درکړو. نورستان کې د لومړي ځل لپاره د کرکټ انټر کلب په سیالیو پیل.
په دې کلب لیول سیالیو کې تقریبا د نورستان مختلفو ولسوالیو څخه ور لوبډلې ګډون لري.
د 25 دقیقې بعد تر څلور نیم بجو وروسته اورېدل شي چې د افغانستان د بشري حقوقو ته ځانګړې شوی.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په ناروې کې د افغانستان سفارت اعلان کړی چې د روانې سپتمبر میاشتې له 12 وروسته خپل فعالیتونه دروي. له دې دوه ورځې وړاندې په برېټانیا کې هم د افغانستان سفارت د خپلو فعالیتونو د درولو خبرونه خپاره کړي دي. په ناروې کې میشت افغانان بیا خپل قونسلي چارو ته اندېښمن دي او ځین بیا له طالبانو سره د تعامل پر ځای قیقدام بولي. نور جزئیات پر راپور کې.
په بریتانیا او د جرمنی په برلین او بون ښارونو کې د افغانستان د سفارتونو او قونسلګریو د بندېدو له پریکړې وروسته تازه په ناروې کې هم د افغانستان سفارت د خپلو فعالیتونو د درولو اعلان کړی دی. په اوسلو کې د افغانستان سفارت د دوشنبې په ماښام په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د کوربه هیواد په غوښتنه به د روانې سپتمبر تر 12مې دغه سفارت وتړي او ټولې منقولې او غیر منقولې شتمنۍ او د سفارت ودانۍ په افغانستان کې د یو مشروع او د خلکو په اراده رامنځته سوي حکومت تر جوړېدو د ناروې د بهرنیو چارو وزارت ته امانت وسپاري. په ناروې کې د افغانستان سفیر یوسف غفورزی په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو تېره شپه ناوخته یې په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې په خپل 4.5 کلن ماموریت کې د بېلابېلو سیاسي، اقتصادي او ډیپلوماتیکو هڅو تر څنګ په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې په ناروې، ایسلند او ډنمارک کې میشتو افغانانو ته قونسلي خدمتونه وړاندې کول چې په ټکو یې له دې وروسته دا چارې هم پای ته رسیږي. په اوسلو کې د افغان سفارت دغه اعلان په اړه په ناروې کې میشت افغانان بېلابېل نظرونه لري. په اوسلو کې میشت افغانه سیما نوري د نورو افغانانو قونسلي چارو ته اندېښمنه ده.
اکثرا نگرانی های ما که قبلا هم در کشور ناروی و در دولت ناروی منعکس شده بود.
زموک اندخنه چه مخی ما هم در ناروی حکومت سر شریک کری دادی چی که دایشی در سفارت پترلو در افغان کدوالو بلتستنه دل پیل شی چه دا باید تعلیق شی، بل در کدوالو در پناغختن دوسیه باید پا بشپره توگه و چیرل شی او باید لزیانگالو پناغختون کو پزنگر توگه لفظو قومی و مذهبی لگه که و ملاتر و شی. دا اندېښنه د هغو ناروې میشتو کډوالو په اړه هم دي چې له کلونو راهیسې په دې هېواد کې د دولت لخوا منلو ته په تمه دي.
په دغه هېواد کې میشته بله افغانه مینه رفیق بیا له طالبانو سره د تعامل پر ځای د سفارت تړل غوره بولي او وایي چې دا اقدام به په قونسلي چارو کې د افغانانو مسؤلیتونه او اسناد د ناروې حکومت ته ورلغاړي کړي.
در این 3 سال هم که سفارت افغانستان در ناروې باز بود،
په تېرو 3 کلونو کې چې موږ په رسمیت پیژندل شوی حکومت نه لرو، نو دوی یعنی سفارت چا سره په اړیکه کې وه او چا ته به یې خپل راپور ورکاوه. د هغه په ځای چې 2 ځلې په نړیوالو سټیجونو کې دا سفارت د طالبانو په ګټه کارول کېده، ښه چې تړل شوی وای. بل اوس دا کډوالو ته هم ښه شوه، ځکه نور به قونسلي چارو کې د ناروې دولت خپل افغانانو ته لازمه اسناد، د سفر د اجازو اسناد، آبي پاسپورټونه ویشي.
دا دریم افغان سفارت دی چې په لویدیځو هیوادونو کې تړل کیږي. تر دې 2 ورځې مخکې د یکشنبې په ورځ په بریتانیا کې د افغانستان سفارت ازادي راډیو ته وویل چې ټاکل شوی دوی هم د روانې سپتمبر تر 28مې خپل بشپړ فعالیت بند او سفارت د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت ته وسپاري. تر دې وړاندې د امریکا په واشنگټن کې د افغانستان سفارت تړل شوی و. د راپورونو پر بنسټ تېره اونۍ د جرمني د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو هغه پریکړه ومنله چې له مخې یې په برلین او بون کې د افغانستان د سفارت او قونسلګرۍ چارې بې اعتباره وګڼل سي. دا اقدامات وروسته له هغې کېږي چې د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت د جولای په وروستیو کې پریکړه وکړه چې په یو شمېر اروپایي هیوادونو، کاناډا او آسترالیا کې د قونسلګریو او سفارتونو لخوا صادر سوي اسناد بې اعتباره ګڼل کېږي. د دې پریکړې عمده علتونه د طالبانو د ادعا پر بنسټ د طالبانو د حکومت سره نه همغږي، د تعامل نشتوالی او فساد بلل سوی دی. خو په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان استازولۍ او د افغانستان د ډیپلوماتیکو قونسلګریو ماموریتونو د همغږۍ شورا د اګست په 9مه خبره کړې خبر پاڼه کې د طالبانو د حکومت ته اقدامات غندلي و او ویلي و چې په دې اړه د طالبانو د غوښتنه د بشري حقونو، حکومتولۍ او نړیوالو اړیکو په اړه د دوی د سخت دریځه چلند څرګندونه کوي.
پر همدې تړاو مو د سیاسي چارشنو کې ښاغلي ساقطمن نظر اخیستی په ګډې سره اورو.
پس له دې چې تېره میاشت د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې دوی به هغه اسناد چې د ځینو اروپایي هیوادونو یعنی د افغانستان د سفارت د خونه راغلي دا به نه مني، نو په دې برخه کې یو تعداد سفارتخانې دې ته اړ شوې چې د سفارتونو د کارمندانو ځینې غوښتنه وکړي چې دوی د خپل کارونه ودروي. په لومړي سر کې واشنگټن کې د افغانستان سفارت وتړل شو، بیا همدغسې په اروپا کې په ځینې هیوادونو کې د سفارت د کارکوونکو ځینې غوښتنې شوې دي چې دوی د سفارت وتړي. دا گرچی د افغانانو دپاره به ډېر یو لوی ستونزه وي، ځکه د یو هیواد نه بل هیواد ته تلل، اول ته بیا د ځینې اسنادو تیارول او بیا مخصوصا هغسې اسناد چې هغه شواهد غواړي، نو دا یو ستونزمن کار د افغانانو دپاره دی. زه داسې فکر کوم چې اروپایي هیوادونه دوی غواړي چې دغه مشکل ته یو اساسي او قانونی لاره پیدا کړي. د اوس وخت دپاره خو دوی دغه سفارت خانه تړلي دي، او یا دوی نه غوښتل شوي دي چې دغه سفارت خانه وتړي. نو معلوم شي چې آینده کې دوی د دغه خدماتو د راکولو دپاره کوم بدیل لاره وړاندې کولی شي که نه. په اوس وخت کې دا ستونزمن دی چې موږ وایو چې دا د طالبانو د خوا نه تړل شوي دي، او بیا کیدای شي چې پس له دې نه د طالبانو په خوښه دغه سفارتخانې بیرته خلاص شي. زه داسې کوم شی نه وینم، خو بیا هم دا مربوط دی د دغو هیوادو د بهرنیو چارو د پالیسي ګانو سره، او د دوی د تصمیمونو پورې اړه لري.
د ښاغلي اتمار څرګندونې مو په اوسلو کې د افغانستان د سفارت د بندېدو په اړه واورېدې. پرون مو دا خبر درلود چې د برېټانیا د بهرنیو چارو وزارت په لندن کې د افغانستان د سفارت د بندولو پرېکړه وروسته له دې وکړه چې طالبانو د دغه سفارت کارکوونکي بې اعتباره وبلل. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزارت مطبوعاتي دفتر پرون دوشنبه ازادي راډیو ته ویلي وو چې د افغانستان د سفارت له بندولو سره سره دوی له خپلو شریکانو سره یو ځای د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکوي، او ډېر محتاجو خلکو ته بشري مرستې برابروي. وروسته له دې چې د طالبانو د بهرنیو چارو د افغانستان څوارلس ډیپلوماټیک ماموریتونه له کابل سره د تعامل نه کولو په خاطر بې اعتبار اعلان کړل، برېټانیا په لندن کې د افغانستان د سفارت ډیپلوماټانو ته نوې ورځې مهلت ورکړی چې سفارت بند کړي او په خپله یا د پناه غوښتنه وکړي او یا د له هواده ووځي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
نورستان کې بیا د لومړي ځل لپاره د کرکټ انټر کلاب سیالۍ پیل شوې. دغه سیالۍ د وو نورستانیانو لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي. پخوا به د نورستاني لوبغاړو د روزنیزو پروګرامونو او انټر کلاب سیالۍ لپاره کونړ او ننګرهار ته تلل، خو اوس د قومي مشرانو لخوا لوبغالي ته ځمکه ورکړل شوې او ځایي ځوانان په خپل لګښت پرې میدان جوړ کړی دی. نور تفصیل په دې راپور کې.
په نورستان کې د کرکټ بورډ ولایتي امیر یحیی اسد نورستانی ازادي راډیو ته ویل په مرکز پارون کې د قومي شورا په ورکړې لس جری بزمکه په شخصي لګښت لوبغاله جوړ کړ، او د لومړي ځل لپاره په کې د وو لوبډلو ترمنځ انټر کلب سیالۍ پیل کړې دي.
په دې کلب لیول سیالیو کې تقریبا د نورستان مختلفو ولسوالیو څخه و لوبډلې ګډون لري. هر لوبډله به په خپل ګروپ کې 15-15 سیالۍ ترسره کوي. د دې سیالیو څخه یوازینی هدف دا دی چې افغانستان کرکټ بورډ د ډومیسټک کرکټ د پالیسیو په اساس 2015 میلادي کال وزیر اکبر خان دویم درجه ولایتي سیالیو لپاره وړ او مستعد لوبغاړي رابرسېره کړو.
نورستانی لوبغاړي وای پوخا به د روزنیزو پروګرامونو او نورو سیالیو لپاره ننګرهار او یا هم کونړ تتلل چې ډیر وخت او پیسې به مصرف کېدلې، او غنو لوبغاړو یې وسنه درلود. اوس چې په خپل ولایت کې ورته د سیالیو زمينه برابرېږي پرې خوختي. نصرت الله نورستانی.
مونږ هر کال انټر کلب سیالی ترسره کول، هغه متاسفانه یا کونړ کې یا ننګرهار کې مونږ کول. خوشبختانه ورته وای چې سکه انټر کلب سیالی زمونږ په نورستان کې ترسره کیږي، دا زمونږ لپاره د ویاړ خبره ده.
په نورستان کې د کرکټ مینوال هم خوښ دي چې په مرکز پارون کې ورته داسې موقع چمتو کیږي چې د خپل خوښې لوبډلو لوبه وګوري او لوبغاړي وهڅوي. محمد نور نوري.
انټر کلب سیالۍ چې دا په خپل ولایت کې پیل شول، دا هغه څه و چې ځوانانو ته دلته د کرکټ لپاره زمينه سازي وشول، او د کرکټ سره د نورستان مینه لا ډېره شوله. او هغه څه ده چې د نورستان کرکټ اوس پرمختګ کې روان دي، او موږ به د دې شاهدان اوسو. ولایتي سیالیو کې به ټول د نورستان ځوانان وي، او د نورستان ځوانان کرکټ سره بې ساري مینه لري.
نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه لری پروت او غرنی ولایت دی چې تر اوسه پکې د کرکټ کوم مجهز لوبغاله نشته، خو د یاد لوبې لوبغاړي او مینوال د هرې ورځې په تیریدو مخ په زیاتېدو دي.
د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ د ټیسټ لوبې دوهمه ورځ هم پای ته ورسېده. د افغانستان او نیوزیلند د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ د وزنې ټیسټ لوبې دوهمه ورځ هم پرته له لوبې کولو پای ته ورسېده. د افغان کرکټ بورډ معلوماتو پر بنسټ د ورښتونو له امله د لوبې په دوهمه ورځ هم لوبغالی د لوبې کولو جوګه نه شو. په پلان کې وه چې دغه ټیسټ سیالي د دوشنبې په ورځ د سپتمبر میاشتې په نهمه نیټه د کابل پر وخت سهار 9:30 بجې پیل شي، او خو ورښتونو او لوند لوبغالي لا هم سیالۍ ځنډولې ده. د هندوستان د ګریډر نویډا په لوبغالي کې شدید ورښت د لوبغالی لوند کړی و چې لوبڅارانو پرلپسې دوه ورځې باربار د لوبغالي ارزونه وکړه او پرېکړه یې دا وه چې لوبو ته نه دی چمتو. که چیرې لوبغالی لوبو ته آماده وه، د لوبې درېیمه ورځ به د سپتمبر 14 نیټه د کابل پر وخت سهار 9:30 پیل شي. د ویل ده چې دغه ټیسټ لوبه به د سپتمبر میاشتې تر 14 دوام ولري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
داسې مهال چې د غزې له تړانګې څخه د اسرایلو په حملو کې د لسګونو کسانو د مړینې خبرونه رارسېدلي، د اسرایلو دفاع وزیر وایي چې له حماس سره موقتي اوربند ممکن دی. یواف کالنت ویلي دي چې دا به خپلو کورونو ته د اسرایلي برمته و د ستنو لپاره یو فرصت برابر کړي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د غزې له تړانګې څخه د بې ځایه شویو فلسطیني کډوالو پر یو کمپ د اسرایلي ځواکونو په هوایي حملو کې د لسګونو کسانو د مرګ ژوبلې خبرونه رارسېدلي. ریټرز خبري اژانس د فلسطیني چارواکو له قوله راپور ورکوي چې د غزې په جنوب کې د بشری زون په امن سیمه کې د اسرایلو په نن سهارنیو حملو کې د فلسطیني کډوالو خیمو اور واخیست او لسګونه کسان ژوندي تر خاورو لاندې شول. اسرایل ویلي دي چې په دې حمله کې د حماس د قومندې هغه مرکز په نښه کړی دی چې د الموسی امن سیمې ته ننوتی و. اسرایلو بې ځایه شویو فلسطیني کډوالو ته وروسته له دې چې له خپلو مینو وتلو ته اړ شول ویلي و چې په دې کمپ کې ځای پر ځای شي. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې تروریستي ډله بولي ویلي دي چې وسلوالې په دې سیمه کې نه و. روغتیا پلان او د کمپ اوسیدونکي وایي چې دا حمله د 5 یا 6 توغندیو یا بمونو په وسیله شوې ده. د غزې د بیړنیو ملکی خدماتو د ادارې د اټکل له مخې په نننیو حملو کې لږ تر لږه 15 فلسطینیانو ته مرګ ژوبله اوښتې، خو د مړو او ټپیانو دقیق شمیر یې نه دی ښودلی، ځکه د دې ادارې د مسؤلانو په وینا ډیری کسان لا هم د فوټبال د ډګر په اندازه په بمبارۍ کې د رامنځته شوې کندې لاندې پاتې دي. اسرائیلو د مرګ ژوبلې دا شمیرې رد کړي دي. د غزې مطبوعاتي دفتر چې حماس یې مشري کوي ویلي دي چې په دې برید کې له 40 ډیر کسان وژل شوي، له 60 ډیر ټپیان او ډیر نور تری تم دي. په عین حال کې د اسرائیلو دفاع وزیر یواف ګالنټ ویلي دي چې له حماس ډلې سره موقتي اوربند اوس هم ممکن دی. د اسوشیتد پرس خبري اژانس د راپور له مخې ګالنټ که څه هم په غزه کې د دایمي اوربند ژمنه چې د حماس غوښتنه ده ونه کړه، خو وی ویل د لږ تر لږه شپږ اونیو لپاره د داسې اوربند موافقې ته چې د ډیری اسرایلي یرغملو خوشي کېدل یې یوه برخه وي شرایط چمتو شوي دي. ګالنت چې پرون بهرنیو خبریالانو ته څرګندونې کولې زیاته کړه چې له شپږو اونیو وروسته به اسرایل بیا په غزه کې د پوځي عملیاتو او د حماس ډلې د له منځه وړلو په ګډون خپلو اهدافو ته د رسېدو حق ولري. د غزې جګړه د 2023 کال د اکتوبر په 8 هغه مهال پیل شو چې د حماس ډلې وسلوالو پر اسرایلو برید وکړ. نږدې 1200 کسان یې ووژل او د 2500 په شاوخوا کې نورې برمته کړل. د اسرایلو په ځوابي حملو کې چې تر اوسه هم روانې دي، د غزې د روغتیا وزارت د څرګندونو په اساس د نن سهارنۍ حملې د تلفاتو په ګډون له 140,000 ډیر کسان وژل شوي دي.
د اسرایلو په بریډ کې د فلسطیني خیمو پرې وکم چې د غزې د جګړې بي ځای شوي خلک پکې اوسېدل لږ تر لږه 30 تنه وژل شوي دي او 60 تنه ټپي دي. د فلسطیني چارواکو په خبره دغه پیښه نن سر وختي د سپتمبر په 10 وشوه. اسرایل وایي د حماس ډلې مرکز یې په نښه کړی دی چې حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا یو تروریستي سازمان بلل کېږي. دغه ادعا رد کړې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د د پکتیا اوسیدونکو له پانګوال غواړي چې په لویو او وړو کارخونو او فابریکو دی پانګونه وکړي. دوی وایي د بیکاری کچې د کمولو او نورې نړۍ ته د ځوانانو د مهاجرتونو د مخنیوي په خاطر په کار دي چې په هیواد کې دوی لپاره دایمي کاري فرصتونه برابر شي. په لور شتمن کسان بیا په هیواد کې د پانګونې په خاطر یو شمېر مهمې اسانتیاوې غواړي. نور حال د نجیب الله خیل په راپور کې.
خدای پکتیا ولایت په مرکز ګرځیز ښار کې د شنو میوو او ترکاریو د بسته‌بندۍ لپاره د پلاستیکي کارتنونو یا پیټیو د جوړولو فابریکه ده چې یو شخصي کس ورباندې پانګونه کړې ده. په دې فابریکه چې شاوخوا $400,000 پانګونه شوې، شلو تنو ته پکې د کار زمینه برابره شوې او د کرنیزو محصولاتو د بسته‌بندۍ لپاره د بڼوالو او بزګرانو اړتیا هم سرانه سره پوره کړې ده. د دې فابریکې یو تن کارګر چمن ګل مشال راډیو ته وویل:
وانه دي غریبانه دي، الله پاک دې باندې کې را وچې موږ به مصروف یو، دې خلک غریب شته دي، به دا فابریکې جوړ شي، الله پاک وکړ زمينه برابر کړي، موږ د غریبانو به خلاص شو، الله پاک وکړ لکه حلال روزي راکړي.
په فابریکو کې په کار بوخ کارګر وایي په بازار کې په ټوله کې افغاني توکي لګ دي او د دې ځای تولیداتو ته په کې اړتیا ډیره ده. نو پانګوالو ته پکار دی چې په ډاډه زړه پانګونه وکړي. یو بل تن کارګر برکت الله وویل:
مواد اوس لوګر ته ډیر لیګل کیږي او هغه د خو سیزن خطیر شو، اوس لوګر ته ډیر زیان په خپل پکتیا کې ډیر خرید کیږي. د غجاله موټر د سیده پارک لري، ځنه موټر دی ټیلر مرزي خورم زی وړي ډینو مرزي، هغه جله تعداد معلوم نه دی چې څومره جام موټر ته ورغلی، مغا تعداد ورته لیکو پرچی.
که څه هم په ورستوي کلونو کې پانګوالو په افغانستان کې پر صنعت پانګونې ته پام ډیر شوی، خو خلک وایي که په مناسبه بیه بازار ته وړاندې شي دوی به وطني تولیداتو ته لومړیتوب ورکړي. د پکتیا اوسیدونکو بادشاه خیل منګل وایي:
او د موږ او تاسو تجار هم به یو څه تراهم یو څه وادي خلی ګټه د وکی خو په مناسب ډول کېات، تر څو چې ګټه هم ملت ورسیږي هم د موږ او تاسو تجارانو او دغه خرڅونکو واخیستونکو ټول تر برخه مند شي.
د تولیدي فابریکو مالکان وایي چې د دوی د خامو موادو ډیره برخه په خپل د هیواد او یو برخه د پاکستان ده، خو یوه وړه حصه یې له ایران هم واردېږي. دوی زیاتوي ځینې ستونزې شته که حل شي په دې ځای کې به پانګونې ته لیوالتیا ډیره شي. د یوې فابریکې مالک ذاکرالله زکی وایي:
یو پارک صنعتي وي او بل دا د مالیه په اساس کې چې موږ سره نوی کال ده د مالیاتو په اساس باندې موږ سره شاول کار کې چیرته ده د مالیه وزارت کا سلګ تخفیف ورکی یاد اسی اسانتیای ورته برابر کی، ځکه اول کال د اول کال خو یو شرکت د خپل مصارف مشکل ده چې پوره کی. مشکلات خو یو بلونده مشکلات هم چي دي چې بازار موندنه سکل موله ضعیف ده.
د پکتیا اوسیدونکو داسې مهال لښتمنو په دې ولایت کې پر کارخونو او فابریکو د پانګونې غوښتنه کوي چې په ورستوي کلونو کې د بیکاری او مناسبو فرصتونو د نشتون له کبله په ګڼ شمېر کې ځوانانو بهر ته په ګواښمنو او قاچاقي لارو مخه کړې ده.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د سیان غالو شخص
څنګه خځه یې غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ټول بیا ځادې راډیو نن د کړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی داوا
په ساده او روانه جبه
او کچېرې می دالو څنګه غلې نو ما د ازادې راډیو ته د سترو نور می دالو کړی وای جو ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
روزګان کې یو 15 کلن ماشوم او شولوبه کې شپږ زره کسان روزل دي. د روزګان په مرکز ترین کوټ کې یو 15 کلن ماشوم چې د تیرو 15 کلو راهیسې په ورزشي کلب کې د استاد په توګه کار کوي وایي چې تر اوسه یې زرګونه کسانو ته روزنه ورکړې ده. دغه ماشوم ته د افغانستان د المپیک لخوا څخه رسمي اسناد هم ورکړل شوي دي. نورحال پر راپور کې.
دا د اورزګان ولایت په مرکز ترین کوټ کې د وښو د کلا په روزون کې 15 کلن ماشوم اسمت الله دی. اسمت الله وایي له تیرو 15 کلونو راهیسې په ترین کوټ ښار کې د وښو کلا بخلاص کړی. او تر دا مهاله شاوخوا 6000 کسان روزلی دی. نوموړی وایي خپلې د وښو زده کړې په ګاونډي ولایت کندهار کې د ورور په کلب کې کړي چې اوس مهال خپل ځان ته کلب لري. اسمت الله وای د ورزش لپاره هر وخت مناسب دی او خلکو ته پکار دی چې د روغتیا لپاره تل ورزش وکړي.
منم اسمت الله دی اترنه محمد حنیف دی ته ما نه کال کې ځل تمرین کوم زه زر شپږ زر داسې کسان ډېر لا اضافه تللي وو راغلي دي دلته داسې امکانات نشته چې هغه باندې موږ خپل دغه پوره کړو ورځني مشکل پوره کړو او اوس اقتصادي ستونزې دي په لسګونه اسنادونو جایزې داسې مو راوړي دي د کابل او د دې ځای څخه دوه کاله مې ابتدایي زده کړې کړي دي. او
د وشو لوبو دغه ماشوم روزونکي وایي د ژوند لوی ارمان یې دا دی چې د وشو لوبو کې د افغانستان د ملي ټیم لوبغاړي سي. نوموړی چې د وشو په لوبو کې د بیلابیلو ارګانونو څخه تصدیق لیکونه او ساین لیکونه ترلاسه کړي له حکومت غوښتنه کوي چې د وشو لوبې ته دې په دغه ولایت کې کار وکړي.
تالو دی بل سندا دی په سندا کې هم څلور اسناد اخیستي دي او په تالو کې چې ابتدایي تالو دی یو اسناد مې اخیستي دي څو چې د ملي ټیم ته انتخاب شم نور اسناد سره ونې راوم جایزې راوم دی ولایت ته د ولایت په ساتنه سره مو دا چې موږ مشترک کومو کې درڅو چې موږ بلار نور ولایتو ته بازیان یو کو او دغه کو او چې موږ حمایه کې
په ورته وخت کې یو شمېر هغه کسان چې دغه کس له خوا ورته د وشو لوبې روزنه ورکول کېږي د نورو استادانو په پرتله د یاد ماشوم له خوا روزنه غوره بولي. ضیاءالحق چې له تېرو څلورو کلونو راهیسې د عصمت الله بارک له خوا تمرین ورکول کېږي ازادي راډیو ته داسې وویل:
زار ورځ دلته د ورزش لپاره راځم. د ډیر تکړه د مقصد دولت پام نه دورته کړي باید چې د زموږ استاد عصمت الله جان بارک ته دی باید پام نگاه څخه هغه مقصد روزنه ورته ورکړي نورم د پرمخ پنځه ولاړ بالکل روزنه شو روزنه راته راکړي او تر نورو استادانو موږ په دې کې کم کمی نه دی لیدلی چې هغه موږ دلته په روزنه کې مقصد موږ ته کم کمی راته راکړي مقصد تر نورو استادانو په ورتله باندې ډیر شد.
اورزګان ولایت کې اوس مهال د وشو دوه خصوصي کلبونه شتون لري چې اوس مهال پکښې کې ګڼ شمیر شاګردان پکښې کې په تمرینونو بوخت دي. یاد لوبغاړي له حکومت د ملاتړ غوښتنه کوي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو مهمو راپورونو ژورو تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام لښ پژو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږ نوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
تاسو ازادي راډیو ته غوښتل تاسو هم ورزو ازادي راډیو ته تاسو را رسیدلی پیغامونه اورو.
تاسو ل پیغامونو
سلام آزادی رډیو کارکونکو او اوریدونکو ته. په بازارونو کې هورګي توکو نرخونه سوچند لوړ شوې دي. یو هغې بیکاری ستونزه ده او فقر او غربت عملاً په افغانستان کې روان دي او بل هغې په بازارونو کې هورګي توکو قیمتونه لوړ شوې دي. غریب خلک اخیستل وس نه لري. غریب خلک تباه او برباد دي. موږ حکیم ادارې څخه غواړو چې په بازارونو کې نرخونه ارزانه کړي ترڅو غریب خلک هورګي توکي واخلي. وسلام.
د ازادي راډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته زړه د کوم سلامونه وړاندې کوم. زه افغانستان اوسیدونکی دا وخت په پاکستان کې اوسېږم. زما یو ولس ماشومان دي. زه دلته په پاکستان کې د ماجرینو لپاره د سرکاري سکولو کې داخله نه وکول کیږي او تعلیم سطح یې ډېره ښکته ده. نو زما ماشومان تقریبا د پنځم شپږم ټولګي زده کوونکي دي. په دې کې اکثریت زما انجینري دي، ماشومان انجینري دي. نو زه نسم کولای چې د دې شخصي سکولو په ساده کم د ملګری ملتونو او د ماجرت هغه ادارې چې ماجرینو سره مرسته کوي نو په دې مت کې ما سره مرسته وکي او کوم ملکونه چې افغانان لپاره د ماجرت لپاره لیواله دي هلته زموږ کورنۍ انتقاد کې زما ماشومان تعلیم وکړي او یو ښه راتلونکی ترلاسه کړي او د انسانیت خدمتکار وي. د ازادي راډیو ته دا خواست کوم چې ما خبر تر نړیوالو چارواکو او ملګرو ملتونو ورسوي. مهرباني.
سلام آزادی رادیو کارکونکو اوریدونکو ته. موږ نړیوال ټولنې څخه غواړو چې پر طالبانو باندې فشار دوام ورکړي ترڅو افغانانو اساسي حقوق او غوښتنې ومني. افغانستان خلک بار بار غوښتنه کوي خو څوک مظلوم ملت خبرې نه اوري.
او موږ نړیوال ټولنې څخه جدي غواړو چې طالبانو باندې فشار زیات کړي تر څو اساسي حقوق او غوښتنې چې دي ومنل شي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
درنور دونکو تر دې مخکې چې د 15 دقیقې بحث تلر شو لړ خبر.